سم بیرته کابل تستنیګو بلکی د نورستان اول د دواب ولسوالی ته زو د غلطا ویل کیږي چې د غربي نورستان دواب ولسوالی وزلبیا وسلوالو طالبانو معاصره کړی ده یاد ولسوالی په تلل لار کې و امنیتی پوسټ هم وسلوالو مخالفینو د پنځو پولیسو سره نیولې روحلان وری را سره د تلیفون په تماس کې دی انوري صاحب د دواب ولسوالی معاصره وسم روانه ده
بله ان صاحب در محاصره د پرون نه شروع شوی ده نن هم شته روانه ده هلته پولیس او وسلوال طالبان په یو بل باندې ډزې کوي روان دي او تر اوسه پورې څو ځلې د دفاع وزارت هلیکاپټرې تللي دي لوړو څوکو باندې بمباردمان کړی دی خو مشکل دا دی د معلوماتو د ترلاسه کولو ټول هغه کوم وسایل چې دي مثلا تلیفون دی تلیفون دستګاه هلته بند کړی د طالبانو خلک وي او همدارنګه د موټرو تګ راتګ بند دی لاره کې مینونه دي نو مشکلات دغه دي خلک وي چې کوم نږدې ولسوالۍ چې هغې سره نورګرام د ګاونډ کې پرته ده د هغې اوسېدونکي وایي چې پیریزي بمبار کوي بېرته را ووځي خو تر اوسه پورې هلته د ملکي تلفاتو یا طالبانو یا د دولتي سرتیرو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته د نورستان والی حافظ عبدالقیم وایي چې هلته پولیس مقاومت کوي او د وسلوال طالبانو بریدونه یې په شا تمبولي دي هغو ته یې مرګ شوق اړولی خو هغه ته هم دا معلومات نشته دی هغه دا هم وایي چې یوازې د مخابرې د لارې دوی روابط نیسي هلته او نور داسې څه وسیله نشته چې هلته رابطه ونیول شي دغلته تقریبا دوه هفتې وړاندې د دې ولسوالۍ امنیه قمندان عنایت الله په د لغمان پالینګار کې د یو کمین په ترڅ کې ووژل شو خلک وایي دغه کس چې کله وژل شوی د هغې نه وروسته په دغه ولسوالۍ کې حالات خراب شوي دي طالبان راټول شوي دي درې ولسوالیو نه د دواب نورګرام او خپله د منډور ولسوالۍ نه راټول شوي دي او په ولسوالۍ باندې بریدونه پیل کړي دي
ډیر زیاته مننه کوو روحلان وری و چې د نورستان د دواب ولسوالۍ د محاصرې په اړه د چارواکو او ځایي خلکو د څرګندونو په استناد را سره معلومات شریکول اوس به هم لاړ شو پکتیا ته په پکتیا کې د څمکنیو ولسوالۍ په سلګونو خلکو د غلطه د سړک د جوړولو په کار کې د ځنډ له کبله مظاهره کړي دا چې رښتیا څه دي داود تپان را سره په تماس کې دی تپان صاحب د نننۍ مظاهرې په اړه راته ووایي د مظاهره چیانو غوښتنې څه وي او مظاهره یې چیرته کړې وه
مننه ان صاحب زه خپله څمکنۍ ولسوالۍ ته سهار ورغلی وم د دوی مظاهره سې نږدې 9 بجې پیل شوه تر 1 بجې پورې دوام کړی و سدي ولسوالۍ چارواکي راغلل او دوی ته یې وویلې ډاډ یې ورک سې مظاهره دوی ودرئ دوی مظاهره وځنډوله په شرطونو باندې مظاهرې ته سلګونه کسان راغلي سې په دې کې د جانخیل ولسوالۍ او د څمکنۍ ولسوالۍ اوسېدونکي شامل وو د دوی غوښتنه دا وه سدي جانخیل او څمکنۍ ترمنځ غځېدلې لوی سړک چې نږدې 40 کیلومتره کېږي دا باید په پاخه او اساسي ډول ورته جوړ شي دوی د مظاهره چانه یو غوښتنه دا وسیله تیرو 14 کلونو حکومت ورسره ژمنې کوي که مرکزي ده که ولایتي اداره ده دوی سره ژمنې کېږي خو دغه د دې سړک د جوړېدو خو دا سړک نه جوړېږي دوی وایي د دې سړک د پراختیا لپاره د دوی کورونه وران شوي دي حکومت یې کورونه اجرې ور وړاندې کړي دي خو ورته جوړ سړک یې نه دی جوړ کړی او دوی له ستونزو سره مخ کړي ان ته دوی و دا خبر هم کوله چې په کابل کې کوم وکیلان یا سیاسيون سي دي دوی په سر ماملي کوي د خبره ډېر اشاره کوله چې هغه به دوی په خپل سیمه کې څه کلم نه انتخاباته ته پریږدي او نه به دوی وو غواړي او د خپل رائے دی باطلې دوه غوښتنې کوله
ډیر زیاته مننه کوو داود تپانو چې د څمکنیو د ولسوالۍ د نننۍ مظاهرې حال راکو دغه خلک وایي چې د سړک د جوړولو لپاره کورونه او مزکی لمنځه وړل شوی خو سړک لا هم نه دی جوړ شوی زموږ غږ له ازادي راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په نوې ډیلی کې د کرکټ د روانې سیالۍ تازه حال دادی چې افغانستان د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره په څباندې 12 اورونو کې 4 شپېته منډې جوړې کړې دي د محل محمد نبی آوټ شو او بل لوبغاړي ته منتظر دي خلک چې راشي څو له سمیولا شینواري سره ملتیا وکړي محمد نبی وتوانی د چي دولس منډي جوړ کړی. افغانستان په درې سل وختو پونو کې تمال نه هاوی منډو ته ارتیا لري.
خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون رئیس وایي د سولې بهیر ته ډیر هیله من نه دی. عبد الله بارکزی نن آزادی رادیو ته ویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېل خوابي افغان حکومت په غفلت کې چې بیا په دې سره خپل اهداف ته ځان نشته کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم د سولې د څلور اړخیزو غونډو ګډونوال له هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینی برابرولو لپاره هڅې کوي، خو د ولسی جرګې ځینې غړي د سولې لروان بهیر نه هیلي ښکاري. د ولسی جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون رئیس عبیدالله بارکزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په ګډون د سولې په پروسه کې ښکېل ځینې هیوادونه په افغانستان کې سوله نه غواړي.
دنیا وال نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي، خصوصا دا پیلي پروسه چې روانه د ابدن زه دې ته خوشبینه یم. دا بیخي د وخت وژل او وخت کشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي، هیڅ نتیجه دا نه وکړي. اما د حزب اسلامي په باب چې حزب اسلامي فکر کوم چې په صداقت دې تاثیر دي چې هغه خبرې وکړي د افغانانو سره او د خپل خلکو سره یو ځای شي چې زه دې ته هرکلی وایم.
د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضریږي، خو د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو دا کار نه دی شوی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیله من ښکاري او وایي چې د سولې راتګ ډیر وخت ته اړتیا لري. ښاغلی صابر ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغانستان سوله پیچلې ده، خو بیا یې هم د راتګ امکان شته.
سولې چې کوم حرکت پیل شوی ده دا ساده حرکت نه ده، او په دې باندې موږ تاسو باید فکر وکړو او هغه امکانات خپل امکانات هم وسنجو، خپل مجبوریتونه هم وسنجو، او د نړیوالو او هغه خلک چې اوس د موږ په سولې کې داخل خلک دي هغه دلچسپي او هغه مهموالی اهمیت هم باید وسنجو. موږ کولای شو چې د سولې خبرو ته یو څه توقع ولرو.
که څه هم تر اوسه د سولې عالي شورا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو افغان ولسمشر وړاندې ویلي و چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلجیم رسنیو ویلي هغه دریم نیول شوی کس چې ویل کېدل د پولیسو تر تعقیب لاندې نجم الشهراوی بوي د دوی مطلوب کس نه دی. وړاندې د بلجیم رسنیو ویلي وو چې نجم الشهراوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د بروکسل په یوه سیمه کې نیول شوی. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
بلجیمی رسنیو هغه راپورونه نوی کړي چې وای د پولیسو تر تعقیب لاندې کس نجم الشهراوی په پلازمینه بروکسل کې نیول سوی دی. دغه رسنیو په خپلو تازه راپورونو کې ویلي چې دریم نیول سوی کس نجم الشهراوی نه دی. نجم الشهراوی لوړاندې د پاریس په بریدونو کې د لاس لرلو په تور د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. د هغه د ډی ان ا نښې تقریبا په ټولو هغو کمربندونو کې موندل سوی چې د پاریس په بریدونو کې کارول سوی و. تر دې وړاندې د بلجیم رسنیو نن په بروکسل کې د پرنیو پیښو دوه میلین ځانمرګ برید کوونکي او ورونه بللي چې یوې خالد او بل ابراهیم البکراوی نومېدل. دغه دواړه ورونه جنایي دوسیه درلودې، خو وړاندې له اسلام پالو توندلارو سره د تړاو په اړه څه نه ویل سوي. د راپورونو له مخې د دوه ورونو څخه یو په بدل نامه په بروکسل کې اپارټمنټ کرای کړی و. په دې سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تیره اونۍ یو وسلوال کس وژلی و. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې لپاره یو بمی چودون وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماته ملان سوی دی. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې شار د مترو په یو تمځای کې په درې چودونو کې لشتلر څلور دیش کسان وژل سوی او له 200 ډیر ټپیان دي. د بریدونو څلور ورځې وروسته لاغه کیږي چې د پاریس د حمله یو اصلي تورن صلاح عبدالسلام په بروکسل کې ونیول سو. ټاکل سوی چې هغه به نن یوې ابتدایي محکمې ته وړاندې شي.
آزادی رادیو لوونه ترو.
دوستانو زموږ غل ازادي راډیو ناوري وس مخکې لدینه چې د بلجیم د ورستیو بریدونو پاړه پاړه پاکي د میشت سو افغانانو نظرونه در سره شریکو یو بل ریپورت راخلو او غا ریپورت دا د چ په امریکا کې د ایرانی الاصل ترک رضا زراب نیول کېدو داسې مهال په ترکیه کې نه خاص کړي چې پر دغه د سرو زرو سوداګر د فساد او رشوت اخیستلو هغه تور دی چې وخت ترکیه مشان په کې راخېلو. فریبا ظاهر په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل دروري.
امریکا پر رضا زراب تور لګولې چې د ایران له حکومت او سوداګرو سره یې د اقتصادي بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. ل دې سره د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې د او کړی په وړاندې د 2013 کال د فساد لګول سوی تورونه د وې کودتا د هڅې پرته بل څه نه دي ټکان خوړلې دی. زراب چې د ترکیې او ایران دواړو تابعیت لري په 2013 کال کې هم د اردوغان د کابینې وزیرانو ته د رشوت په توګه د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو او نورو ډالیو په ورکولو تورن او نیول سوی وو. ویل کېږي د غوښتل هغه وزیران له ایران سره د سرو زرو د سوداګرۍ په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په 2013 کال کې د زراب له نیول کېدو سره اردوغان زرګونه دولتي کارکوونکي پولیس افسران او څارنوالان له دندو ګوښه کړه، ډیری یې زنداني کړه او یو شمېر یې اړستل چې له هغې واده ووځي. زراب هم د امریکا لخوا د جرم تورونه چې د مارچ پر 28 اوربند لګول سوي او هم د 2013 کال په ترکیه کې د نموړي د سوداګرۍ د مشروعیت په اړه تورونه نه مني. د او د اردوغان د حکومتي چارواکو په وړاندې ټول تورونه په تدریج سره له پامه وغورځېدل. د امریکا لخوا په لګول سوي تورونو کې دا هم راغلي چې زراب او د هغه شریکانو په ترکیه او عربي متحده اماراتو کې یوه شبکه جوړه کړې وه چې په مرسته یې د ایران په استازیتوب د سوداګرۍ چارې تنظیمولې او په دې ډول یې د امریکا متحده ایالات غولولې دي. په هغو کمپنیو کې چې له دې لارې یې ګټې ترلاسه کولې، د بانک ملت په نوم د ایران یو دولتي بانک، د ایران د تیلو ملي شرکت او هم د نفت ایران شرکت شامل دي. زرا په 2014 کال کې د ترکیه د یو حکومت پلوي تلویزیون سره په مرکه کې اټکل کړی و چې د سرو زرو لارې ایران ته د 12 میلیارد ډالر په انتقال کې مرسته کړې ده. اردوغان وروسته د زراب دفاع کړی او هغه یو داسې بشرپالونکی بللی و چې د سوداګرۍ له لارې یې له هغه هیواد سره همکاري کړې ده. زراب او کورنۍ چې د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللي و د هغه هیواد په میامی کې ونیول سوه. دا اعلان داسې مهال سوی چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر یوه اونۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د نوموړي تر نیول کېدو وروسته د ترکیې د هاک بانک په اسهامو کې څه باندې 8% ټیټوالی راغلی دی. زراب په ایران کې زیږېدلی او په ترکیه کې لوی سوی دی. د په استانبول کې د 2 میلیونه ډالر په ارزښت یوه کور کې له خپلې میرمنې ایبرو ګوندس سره چې د ترکیه یوه مشهوره پاپ ستورې ده ژوند کوه.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قیس شنواری په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار ته روان و چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څیز چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شنواری وویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي د افغانانو په شمول بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نورو هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامی مرکز بڑھن کی ټوله کې دا د ټولو کډوالو بجوان باندې بد اغیزه کوي او بیا په تیر د افغانانو بجوان هم سر هر چې غپیخ وشو مونږ ترې خبر شو. خدای شته کار ته پلار اومه نو زیات مزره کې د ډار پیدا شو چې اوس د ماشومان په حال څنګه کیږي.
د کابل پانتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د ډاکټر از د کړې کوي راته ویل د خلکو چلند د اروپאי ټولنې په بیلابیلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډیر دوستانه نه دي. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه خایي د اروپאי وګړو چلن له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکی چن کړی.
نو طبي خبره ده چې په یو ډول باندې کڅام په قانون لاړ خدي طبي نه چې در سره کوله په یو ډول باندې تا جدي نه نيسي او ته دا احساس کوي چې دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې خلې وکړل غا کې یو اضافي کس دې ټولنه کې. متاسفانه دا غیزي نن سبا د هغو کسانو لپاره چې نوی ماجد اغلی دي هغه د پاره ډیر زیات منفی دي.
هغه له تنها وی اروپאי ټولنه په ځنګړی توګه جرمني، بلجیم، فرانسا او برتانیې کې په ملیونونو مسلمانان او لدی جملې افغانان اوسې چې دا ډول پیخي په دې ټولنه کې د دوی شوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولای شي. افغان شاعر او لیکوال جلال مرخیل چې په بلجیم کې لکلون رئیس و سیراته ویل چې دا ډول تروریستي پیخي په بروکسل کې چې د بیلابیل هیوادونو او دینونو وګړي پکې وسی کې د غندلو دي. نوموړي په بلجیم کې پرمیشت مسلمانانو په ځانګړي توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغیز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د عملي عملونو ورسم دوی ډیر په شاورو اندېښنو کې ول چې اتمن به ډیر تاثیر ولري، خو هغه مړه نه وځه کده خلک یو څه روشن فکر خلک دي، تعلیمونه کړي، په خبره پويږي، نو تاثیر خو باتمن لري، خامخا به لري، خو په ډیر لوی کچه زه تمه نه لرم ترې نه، ځکه دا خلک په خبره پويږي او دوی په دې پويږي چې ښه خلک او بد خلک پاره طبقه او پاره ټولنه کې پیدا کیږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولای شي. خدا ډول بریدونه چې د اسلام په نومي وډله کسان تر سره کوي د عام اروپایانو عام ذهنیت د هغه کډوالو په اړه لوي ورزې بلې تخرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکړه شي. د خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمیر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک تر لاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې ښه نظر نه لري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو، په ډیلی کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ په روانه سیالۍ کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره دریاتیا منډي جوړې کړي په 15 اورونو کې. دا مهال افغانستان په ډیر شتوپونو کې د شپېتو منډو جوړولو ته اړتیا لري. سمیع الله شینواری او نجیب الله زدران له یو بل سره په بیټینګ کې د مهال همکاري کوي. له تاسو نه به واورو چې تاسو د کرکټ د دې لوبې په اړه څه نظر لرئ. یوازې یو ټلیفون راخستلی شو که اوریدونکي کولای شي خپل نظر را سره شریک کی په نوې دلی کې د کرکټ د روانو سیالیو په اړه. متاسفانه چې د ما تخنیکی امکار وای چې یو اوریدونکو لکه چې په تماس کې لرو، مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي او خپل خبرې مورا لنډ کړئ. راته
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مهرباني خو دا ورور اوسه د افغانستان لوبغاړي خو ډېر تکړه دي، خو دوی ته دغه چانس چې په دغه 150 توپو کې د خپل
هدف سټډیو کې مخه او لایف خبرونه ده. سیده بیرته زنګ وهم درته. ډېره زیاته ولسمشر اشرف غنی وای په امنیتی سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت لستون ز سره مخامخ شي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس د سولې روان بهیر ته هیله من نه بریخي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په لایلاج ناروغیو د اختبندیانو په خوشکېدو کې باید شفافیت تامین شي.